افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم پایلې د سات خبرونو کوو. د امریکا د عدلي وزارت وايي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون سه شنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدي د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د نوموړي د ورتګ په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې توحیدي په 2021 کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی وو. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په پرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. د بیان له مخې هر یو کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهل شوی او حکم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د درېو غړو مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي وو چې د خیبر زولې په ریګلالمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامی عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې ده چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا لسګونو زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی، خو پښتین ویلي چې دا جرګه به هرومرو جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخیږي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره یې وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه وویل د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوید بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمس هسبس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی. بیکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروټین د ډیزاین لپاره نیمه جایزه ورکړل شوې او هسبس او جمپر چې د ګوګل شرکت تر چتر لاندې د مصنوعي ذهانت یا ای آی په برخه کې کار کوي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده. د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن چهارشنبه د عمان په کوربه توپ د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شوې، افغان لوبډلې په 4 وکټو توپوهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19 اور کې 143 منډې کړې وې. دغه راز ټاکل شوی دوړ لوب ډلې دوهمه سیالي سبا تر سره کړی. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او که خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکوي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسب د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بردر د بندر د لویو موټر پر مخ پرانستای دی خو په دې برخه کې ستونزې په خپل حال دي.
ما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړم او دوه ورځې په قطار کې ولاړم. کله چې ما مال په خبرته ورسېدل چې کشتون پیسې پرانه کړې.
په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشرې د لومړنیو انتخاباتو چې شل کاله مخکې په همدې ورځ یعنی نن د اکتوبر په 9 ترسره شول کتنه کړې ده.
خزړه لاله ما خپل ولسمشر مونږه ټاکه اما اوس چې دا حالت کوم ټول د پاره سخت دی واز ما د پاره نه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه پای ته رسولي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا هیواد به تر هغه هڅو ته دوام ورکوي تر څو دا ډاډ حاصل کړي نه وي چې افغانستان بیا پر متحدو ایالاتونو د بل برید لپاره د ترورستانو په یوه اډه بدل نشي. نور جزئیات د سنکا کړ پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. دغه وزارت ویان میتیو میلر د سه‌شنبې په ورځ په خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځانګړي نړیوال ترهګري سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلاره نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې له طالبانو سره د اړیکو وادي کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موړي موبایل بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د ښکیلتیا په سر کې دي.
We continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزي فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلن پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو ته بیرته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو او بشري حقوقو یوه فعاله چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلي ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځانګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړی.
دوی باید په جدي ډول په عمل کې صادر کې افغاني میرمنو ته سیدا سی باید نو ویل شي چې موږ د دې ترشا ولاري او محدودیتونه چې د افغاني خويندو لپاره هم د حمله اسلام سره په ټکر کې دی او هم له قانون سره دا باید دوی سره ونه مانی او په جدي ډول په دوی باندې فشار راوړي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لیمی امیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو حکومت پر افغانستان خلکو باندې مشکلات زیات کړي دي، افغانانو باندې ظلم کړی دی او ظلم کوي او دا ظلم به تر هغه وخت د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخت پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. دوی مکتبونه د انجینکانو بند کړي دي، په هنتونونه بند کړي دي، هغه ته چې اجازه نور کوي په ټولنه کې دوی څه هم ولري او دا جهان او نړیوال هیوادونه دا ټول ویني چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کوم ظلمونه پر افغانانو باندې روان دي. په دغه حالت لیدلو سره چې دوی ظلم روان ده او ورسره دی حالت کې راځي دا د دې بیان کېږي چې دوی هم د افغانستان د خلکو دښمن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو تل نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې ده. تازه په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون سه شنبه پر افغانستان د امریکا د حملې د درويستم کال پوره کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې افغانان د امریکا او د هغو د متحدینو تر ټولو ښه دوستان او تر ټولو بد دښمنان کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې پر افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په پراخه نقض تورن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولې چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو یې غوښتل چې د امریکا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په ورځ بریت ترسره کړي. د 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا څو ورځې مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. تورن کس د تیرې دوشنبې په ورځ د اوکلاما په د امریکا البته په د اوکلاما ښار کې نیول شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د عدلي وزارت وای نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلې چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلي وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځنګړی ویزې په مټ امریکا ته تللی وو، په دې وروسته یو نه یو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوا کلاشینکوفونه اخیستی وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمن او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سختدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انزور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دوه ماشومانو ته لمر ګروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کی خود. اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبري وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته هم د جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوا کلاشینکوفون اخیستی دی. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځی ته د لیواله کسانو په استخدام کې یې لاس درلود. د امریکا عدلي وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توتیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سه شنبې په ورځ په محکمه کې را څرګندېدو وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما ښار په څنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلي هغه میرمنې چې ځانې د توحیدی ښځه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بلورتا شاون وان ډایور چې له افغانستانه د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګیدلې تورونه جدي دي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامت نشي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یا یو شمیر افغان سوداګر وای غلام خان بندر کې د لوی موټر رو د غنې ګونی او د پاکستان لوري د زینو محدودیتونو لکبل د مالونو په صادرولو کې لستوندو سره مخ دي. دوی وای د خوست لوري ته په سلګونو بار وډونکې بارلونکې موټر چې تازه میوي او سبزي پکې بار وې د نوبت په تمه څو ورځې ولاړ پاتې کیږي چې پکې بار ډیر مواد خرابېږي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې
سره لدی چې د غلام خان پر بندر دواړو لور ته د بارونکو موټرو تک او راتک موجود دی او یو بل لور ته مالونه لیږدول کیږي. خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وای په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وي ولې د ورځې په جریان کې لږ موټرو د تک راتک اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان تنګور صدروي مشال راډیو ته وویل
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا درې شپې دلته پاره کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله سیما مال خبر ته ورسې ربانه تمه وړ نو تقریبا مال خاص لاله دي کښتون پیسې پرانه کړې موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکاتو کې تیزوالی راولي بل په بارډر کې تیزوالی راولي.
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی وایي
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ترې بارډرونه خلاص کړي. باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ د ترانسپورټ لاره سوده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو اوس پرې او تجارې اروپي پیدا نه کړي د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي. د ډبر اسکرو دی اولوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل
مشکل خدا غدای چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس د ټول موټر د غلې دي سبزی واره دا وښتا سو درګي دا خو سیزن دی دا په دې شپږ میاشتې به و میاشتې به دا غو داسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تل نه پکاره چې په 50 ګاډي سره کولا پرې خوې دا اوس موږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځینې وخت سوداګریزو توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډوریز تګ ورته کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي. د یاد ادارې مشر نواب امیرزی وویل
د زمين چارواکي چې دغه لارې مسول دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې ناراضي موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې کچیرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو موږ مالونه به هم درځي تاسو ځکه موږ مالونه تازه میوې او سبزیجات یو د دوی مالونه وریږي او سیمټ یا نه خرابېږي.
که څه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته ورباندې د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي. خو د خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. دې ادارې ویلي چې په دغې ناروغۍ په دې ولسوالۍ کې څه باندې لس کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې اسف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تخت پل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. د غیدارې پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پانه په بیان کې په یادې ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خبرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د غی ناروغۍ 3 مثبتې پیښې ثبت شوې خو دا شمیر د ډېرې دوه په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي رادیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکو نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي رادیو ته وویل
دا زما د لوکو مور دا اوس کې دغه مرزور تر اغلی او اختصره و نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته نه نو صرف د یو د غمایش مثال دی دا خامخاسته غواړی کندهار کې نور څه په یو دا شم خو زیات تقریبا داسې اوفتاد بیا مخکې به ستا په جمره زیاخته وشو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل
په تک تکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده، ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې، په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده، د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي.
دای وای کته هم د امیر روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایی ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیات درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وای چې ملاریا یو ساري او بی پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مرزي د اخته کېدلو لازم هدایت چې موږ ته باید په نظر کې ونیسو، په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو او کړکۍ ته به یې جالې وي، د هغه څخه په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحې چې موږ تثبتیږو چې د مچیو په دوا باندې وال سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لیرې کړو، ولاړې اوبه او ډمونه باید پرې نه ږدو. یا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشرې د غوماش په وسیله د انسان بدن ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماشې ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو ډمو د دغو ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او دم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 6000 کسانو ته رسیږي.
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشرۍ د لومړنیو انتخاباتو له شلمې کلیزې سره برابر ده. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې چې د 2004 کال د اکتوبر په 9 ترسره شول، حامد کرزی د دې هیواد ولسمشر وټاکل شو. یو شمېر افغانان چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای، له دې امله ناخوښه دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغسې انتخاباتو حق ترې اخیستل شوی.
احمد جواد شپک 50 کلن دی او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و او خپله رایه یې په ازاده توګه د خپلې خوښې نوماند ته کارولې وه.
زه د بی بی سرور سنگری ښوونځي ته لاړم او خپله رایه مې ورکړه. ډیره ښه خاطره لرم، احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم، یو انسان یم او توانېدلی یم خپله رایه د خپلې خوښې نوماند ته ورکړم، خو اوس هیڅ ټاکنې نشته. دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ټولو ښځو او نارینه وو چې عمر یې له 30 کلونو لوړ وو حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رایه وکاروي، چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی وو او د رایه ورکولو صندوقونو ته تللي وو. اوګی امیل یوه له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایه ورکړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د لومړي ځل د پاره چې کله ما خپل رایه استعمالوله ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. ښه زړه لاړم، خپل ولسمشر مونږ ټاکه. زه هغه بېشانه ولولې چې زما په زړه کې و، هغه ښه احساس چې زما په زړه کې و، تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی. اوس چې محروم یې بې اندازه سخته ده، اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول دپاره سخت دی، یوازې ما د پاره نه
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی وو چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوري شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کیږي، خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د دیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوی ټاکل شوی مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو او زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی په رسمیت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشتوالي له امله هیواد پریښی او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالین تاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چا ته میشته وتل دي، چا یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زخ پلم لاړم. به د مانه وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شیو چې 4.5 میاشتې یا څکم 15 میاشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړو یا چا ته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دی شکایت شته ورور نه دی څوک دی غږ اوري. ټول افغانان هلته در بدره دي، حتی فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راجی کړي دي، زنانه دي پکې. ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسې. ورور زه خپل هلته ومه ډیر په بد وضعیت کې مې وخت تیر کړ او اوس دغه بندیان دي وروره. دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دوی څه غم وخوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیو غان یا تلویزیون خبرونه چې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزار ده چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د غرمې نه نیمې بجې شوې وبخې ده، شپې نه نیمې بجې شوې. د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلي وزارت پرون سه شنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کېدو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د دو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مزر کې هر یو په 9 درو وهل. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په دزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو د مرکز د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان را وڅرخي. درې وهو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي دیمز حاسب سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی و. او د عمان الف لوبډلې د دوو تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماته ورکړه. دوهمه سیالي په سبا په پام کې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټې اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوی تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندوستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیګ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, او 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوې وه چې افغان ملي لوبډله د روان 2024 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزی او دوه ټیسټ لوبې تر سره کړې، خو د دواړو بورډونو د مسولانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت تر سره نشوي، چې لمنځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې تر سره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یوه بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریزې لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم سب شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړې. د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میون اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءر رحمان شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بهیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادقی صاحب او نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب شبیر نوری هم داسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي د هغوی په ډاډ سره د هغوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دومره زیات را ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی پریکټیس غواړي، پریکټیس هم کړی و انشاءالله. د بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې انشاءالله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش د ارمان یې چې زه په فرست کلاس کې ولوبېږم، لیسټ کې ولوبېږم. فرست کلاس بس الحمدللہ دا زمون ارمانو پورا شو انشاءاللہ چې واقعی نورم واقعا هم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې انشاءاللہ چې فرست کلاس به زه ټاپ کوم. نو په دې پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سینچری وشو له ماته ویل چې ته به ریلیکس کېږي نه، فوکس به یو نیم سل کې چې یو نیم سل وشي انشاءاللہ 200 ته به ځې. نو بس هغه لگ لگ پلین چې کوم لگ لگ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلیزه تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه نو هغه به کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نه وو نو درېمه لوبه کې عثمان چې کمر کم لوبه وکړه ډېر زیات اول خور ته مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند یې کوو ما ته چې د سره ولاړو ما بی مو د کمبینیشن خپل کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما هم ښه پرفارمنس وکړو عثمان داسې وینینګز وکړو چې افغانستان په تاریخ کې یو ریکارډ شو بل ما والد صاحب هم ته ناست بالکل کور کې استې ګوله جي ما ترونه دي کریم جي ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ما ډېرې مشورې راکړې کریم جي خپل ته ما سره د بلتم ډېرې مشورې راکړې همیشه همدوی سره زه انډر لاندې لوبه کوم بالکل ډېر ښه کمبیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبه وګټله تیر لوبه کې مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبه کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درتونکو درې وړو لوبه په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا د میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه د خلکو په لومړي سر کې تر سره کړم مونږ بعضی وړي وړي غلطۍ نه زموږ نو شو چې دا غېدو جنہ زمون برسنل لگ زره وشو خو هغه کوم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوت شو نو بیا مې کوشش وکړ چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش وکړ چې د ټیم لګ یو ځای تصرف ورسوم نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه را وسه ډېر خوشاله مې مولا ګدل نو په اخري وکړ باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړ او ټیم سکور مې یو ځای ورسوم ستاسو خبره پلمړه سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټ سیم ټو سیم وکټ دی بافاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سر لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خولې بده او داغه نه بعد ما د بس وړو وړو داغه د بلران د غلطۍ نه ما ګټه واغسته چې خوشاله مې په لګې ده ستا خبره بالکل صحیح ده داغه نه بعد ما ته سټیج ډېر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا څلور پنځه داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره یعنی هر ډېر معلومات باندې رنزونه بندولی شول خو لال باز چې ډېر ښه لګي او د هغه سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغه سره زه لږ کانفیډنس کوم چې دغه بیټسمان راغلل ما مخکې په خپلو خبرو کې یو څه وویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطۍ نه ګټه راسته یو پکې هغه وه چې د مقابل د پویلین طرف د ګراؤنډ غټ مو او دې طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاته نه وهم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته لاړ شم خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوم نو زه غوښتل چې انت پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش وکړ چې هوا د ځان ساتم خو پاره کې ورستوي بیټسمنانو ته چې ضیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغه
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګدې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3مه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربی متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3مه نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربی متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري د نیمه پیلو بو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلو به لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړیو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړۍ کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوانټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډ دي. د غراز د پریټوریا کپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسو دي. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم ل خپل لوبډل مشر استعفا اعلان کړی ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د موږ په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د موږ سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د موږ د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونتی پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي هغه یو اړخ وو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړخ وو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکړي بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درېواړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کلا کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی او اسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرځلیږي او د بالینګ برخه کې هم پرځلیږي او د فیلډنګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېرې ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هېڅ شک نشته. څوک چې تر ملي مرالسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي خو دلته یو بله برخه داسې پیغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوي لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي که یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي ډېر با استعداد لوبغاړی ده. مالک سیدا د ډیر او سیلی خاوند نو دواړه مختلف استعدادونه لري دواړه سیدی دی زبردست لوبغاړي دی او د افغانستان د پاره پراتونکو کې ښه ثابتې دلای شي
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم همره نه دی دا ستونزه څنګه حلیدای شي
بالکل د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکی مهارتونه تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي په ذهني مهارتونو کې کومه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا په خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او د خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې په ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نزلیږي دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول چې دی باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا سدا په بیټینګ کې ډیره زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخه باندې به د تکار کول پکاري کولای شي خدای واغ زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شي چې بیټینګ په خو کو دغه ځای کې پکار دسي په دغه شیان باندې دا شیان سې دی باید ګوربز خپل د دې شیان ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنت وکړي
د مجيب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوب لړۍ څنګه و د نوموړي پروژنه کې ستاسو هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسې کا راته وکړي
بالکل د علامه محمد زنګلتیاوی مهارتونه لګ مختلف دی له مجيبنه خو ډیر اغیزمن دی په نیو بال باندې لکه څنګه چې مجيب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت کړ بالکل د دوه پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې له دوه سره د دوه په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کې په باندې تقریبا یو دوه کاله کار منګه کړی دې ته په ناشتې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی د په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی د په بیټینګ باندې د په فیلډینګ باندې د په ذهني آیډیا باندې د په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو هغه موږ نه د سپمولای او نن سي دا افغانستان مغه سمره یيني او د افغانستان د پاره یو دسي سپینر ده او د نړیوالو د پاره یو دسي خبر ده چې افغانستان د زیات به استعدال کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي
هماغه ګوربز رحمت شاه وازمت تو په هنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي
بالکل دلته سیدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سیدی دی زیات ضروری دی کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ارزمواریان معلومې سولې او پاغز کې ډېر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سیدا دی زیات تمرین ک نو کینسته سیدا منګه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سیدی دی د د خزلې د امکان هم شته چې پاینده کې وزلې
د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ازمګ د دې ونې خبرونه هم دلته پای تر رسیدي تربیه مو په الله سپارم
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
کلونه ما دا فکر کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلې دا طالبان نو دا حالت به زموږ د سینې وي اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وي
زموږ حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي
اخوا ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو. خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو.